دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه.
دازما حق دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. د ملګر ملتونو د بشري حقوقو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په هیڅ چړل کې د دغه پریکړه لیک لمخې د افغانستان لپاره د جواب ورکون کې یو میکانیزم رامنځته کیږي چې د طالبانو او نورو لور لخوا به د بشري حقوقو د نقص په خپل واک ډول انڅېړي. تر دې مخکې د تیرسن بولې میاشتې په لومړیو کې چې د پاسه سلو کورنیو او نړیوالو مدني بنسټونو او د بشري حقوقو سازمانونو هم په یو پرانیست لیک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا د افغانستان لپاره د ورته یو میکانیزم په ژر تر ژره جوړېدو ټینګار کړی و. دوی په افغانستان کې د بشري حقوقو د ناورین په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د بشری حقوقو د څار سازمان هغه مهال پراپور کې ویلو چې د یو ځانګړي څېړنیز میکانیزم جوړېدل به دا ډاډمنه کړي چې په راتلونکي کې تعقیب لپاره اسناد او شواهد راټول او خوندي شي، احتمالي عاملین وپیژندل شي او په ملي او نړیوالو محاکمو کې د قضایي بهیرونو د ملاتړ لپاره دوسیې چمتو شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د نننی اقدام هرکلی دغه راز په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولۍ هم ملاتړ کړی دی او ویلي دی چې دا د نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو د فعالانو او یو شمیر د بشري حقوقو د شورا د غړو د څلورو کلونو د لاسته راوړنو نتیجه ده. دا موضوع به نن په خبرونه کې لخپل میلمنو سره وڅېړو. د خزو د حقوقو فعال او د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي شنکې کړو خل د خزو د حقوقو فعال ګلې ولی او د بشري حقوقو فعال امیر محمد ګران مو میلمنه کړی دي. درې وړو میلمنو ته خراغلاست وایو. مخله دي چې قدرمنو میرمنو تاسو ته درشو خبداوی چې په دې اړه هغه راپور واورو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ننی اقدام په اړه زموږ همکار اسدالله لودین چمتو کړی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو تیرې او روانې پیښې څېړل کیږي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان نن دوشنبه په یوه اعلامیه کې د دغه پریکړه لیک د تصویبیدو خبر ورکړی دی. د اعلامیې له مخې دغه میکانیزم پر بنسټ به د طالبانو او نورو لوریو لخوا د بشری حقوقو د نقص پیښې په خپل واک ډول څېړل کیږي. اعلامیه زیاتوي چې د بشری حقوقو د نقص د پیښو په تړاو شواهد راټولېږي او عاملان به یې ممکن یوه ورځ له عدالت سره مخامخ کیږي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یوې سرچینې ازادي رادیو ته د پریکړه لیک متن هم لیږلی چې لس پاڼې او یو څلوېښت ماده لري. که څه هم د پریکړه لیک په اکثره مادو کې د طالبانو پر بیلابیلو تګلارو او فرمانونو نیوکه او د لغو کېدو غوښتنه شوې، خو یوه برخه کې دا هم ویل شوی چې د نړیوالو ځواکونو او پخوانیو جګړهمارانو لخوا د بشري حقوقو د نقص پیښې هم څېړل کیږي. د کاناډا، هنګری، فرانسې، جرمني، هالند او اسپانیا په ګډون څه باندې څلوېښتو هیوادونو د دغه پریکړه لیک ملاتړ کړی دی. پریکړه لیک کې راغلي چې دا اقدام د طالبانو لخوا د تبعیض د بنسټیز کېدو، سلطې، انساني کرامت ته د بی احترامۍ او د ښځو او نجونو د حذفولو په وړاندې یو پیاوړی نړیوال ځواب دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا خپل پریکړه لیک کې د طالبانو لخوا د دوی په ټکو سارایي اعدامونه، خپل سری توقیفونه، شکنجه او د جنسیت پر اساس تبعیض غندلی. دوی د تعلیم، کار او ټولنیز ګډون په برخو کې د نجونو او ښځو د حقونو د نقص جدي خبرداري ورکړی او ویلي دي ممکن د بشریت ضد جنایتونو کې حساب شي. د بشري حقوقو شورا د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوترش څخه غوښتي چې ژر تر ژره د څېړنې پلاوی رامنځته او تجربه لرونکي کسان پکې وګماري. دوی ویلي چې دغه پلاوی به د بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو د نقص دوسیه برابروي او راتلونکي کې به ملي یا د جرمونو نړیوال محکمې په څیر نړیوالو محکمو ته کار اسانه کیږي. پریکړه لیک کې د جرمونو نړیوال محکمې د هغه حکم هرکلای هم شوی چې 13 جولای میاشت کې د طالبانو د مشر مولا هیبت الله اخونزاده او د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو په تړاو صادر کړی و. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ ماموریت د یو بل کال لپاره هم تمدید کړ. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نننی پریکړه لیک ته خبرګون نه دی خودلی، خو وړاندې تر دې د بشري حقوقو په اړه د نړیوالو اندېښنې بې ځایه بللي. طالبان ادعا کوي چې د افغانانو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو حقونه یې د شریعت په چوکاټ کې ورکړي، خو د اسلامي همکاریو سازمان او ګڼ اسلامي هیوادونه د طالبانو له محدودوونکو اقداماتو سره یو خوله نه دي.
د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د پخواني ولسي جرګې غړي شنکی کړو خیل د ښځو د حقونو فعال ګلې ولی د بشري حقونو فعال امیر محمد ګران، تاسو درې واړو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به اغل شنکی کړو خیل تاسو ته درشو. په راپور کې مې دغه یو خپلواک میکانیزم د حساب ورکونې د میکانیزم د رامنځته کېدو په باب واورېدل. په ټوله کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا نننی اقدام څه ډول ارزوي؟ آیا دا به له دې سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې له هغو کسانو سره حساب کتاب وشي چې د بشري حقونو او د نورو جنایتونو عاملین بلل کېږي؟
مننه. سلام نو درناوی تاسو ته محترم او میلمنو ته او د دې برنامه اوریدونکو ته زه فکر کوم چې دا اولین ځل دی چې په بینالمللي سطح د داسې یو میکانیزم تایید کیږي او قبولیږي چې بلاخره د هغه جرم او جنایات چې د بشر په وړاندې د 50 کاله په افغانستان کې را روان دي او په هغه ورځ کې هیڅوک د دې مسؤلیت نه دی اخیستلی، نه په محکوم سو او نه باندې مجازات شول، بلکې هر ناقص د دې حقونو قهرمان او رهبران ووتل. نو که دا د دغه پریکړې په اساس باندې که همدغه څېړنه شروع شي، اسناد جوړ شي، دا به یو ښه ځواب وي هغه ټولو قربانیانو دپاره چې دوی باندې ظلم وشو، تیری وشو، لبین لال زخمی شول، معلول شول. زه فکر کوم چې دا یو ستر اقدام دی او په دې هیله چې دا په واقعي شکل باندې وکړای شي او په مستقله او بې طرفانه شکل باندې دا څېړنه وکړي، اسناد جوړ کړي، تر څو پورې راتلونکي دپاره هر هغه چا چې په دې جرم کې دخیل او مجازات شي او خپله جزا وګوري په افغانستان کې دغه لړۍ بند
شي. مننه. د ښځو د حقونو فعال ګلې ولی، تاسو آیا خوشبین یاست چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په دغه اقدام سره به په وضعیت کې کوم بدلون راشي؟ حداقل لدی ورسته د بشري حقونو د نقص د پیهو مخنیوي په یو ډول باندې وشي ک د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د غننني اقدام ته د نړیوال وسیلې په توګه یا د فشار د وسیلې په توګه وکتل شي، فکر نه کوي؟
زما هم په هغه مخ کې تاسو زما سلام او مننه، مخصوصا شنکې کډو خیل خورته خپل احترام مخصوص وړاندې کوم او تاسو ټول حاضرینو او اوریدونکو ته. دا چې د دې څه بده یو فشار د وسیلې په توګه استفاده وشي، دا خو اصلا فکر کوم چې یو واضح او دغه خبره ده چې فاطم اوس د شواهدو د اسناد راټولولو سیستم جوړ دی او دا میکانیزم دغه دی، د هغه مسؤل دی، د جوابګوی دی په اصطلاح. لکه تاسو چې مخکې اشاره ورته وکړه چې د آی سی سی هغه حکم چې د اوسنی چارواکو د دوه نفرو د نیولو حکم یې صادر کړی وو، فکر کوم چې دا تصمیم چې نن ونیول شو دا د هغه په نسبت یا دغه په پرتله دا ډیر مهم دی، په دې خاطر چې موږ تاسو پوهیږو چې په غربي نړۍ کې په خارجي دنیا کې د اسناد راټولول او د اسنادو ثبتول راجستر کول تر ډیر مهم کار دی او بیخي اهم قدم دی چې د یو پروسه که حقوقي ده که هر کوم پروسه چې وي د دغه اسناد راټولول ډیر مهم قدم دی. نو دغه میکانیزم تشمیر او دغه قدم اخیستل فکر کوم چې زموږ تاسو لپاره د زموږ تاسو ټولین لپاره ډیر مهم دی او دا در هغه تیر حکم چې صادر شوی فکر کوم دا در هغه ډیر مهم دی، په دې خاطر چې دغه اسناد چې راټول شي او راجستر شي او وساتل شي، یو وخت نه یو وخت موږ دغه اسناد په اساس باندې بیا هغه خلکو چې د بشري حقوقو نقض کړی دي کېدلی شي چې دغه حکم مسؤل وګڼو او محاکمه شي.
مننه ګلی ولی د بشری حقوقو فعال امیر محمد ګران تاسو ته بدر شو په افغانستان کې د عدالت د تامین لپاره په تیر او څ باندې شلو کلونو کې د جمهوریت په دوره کې هم هڅې وشولې خو هغه حکومت نتیجه ورنکړله له وروسته چې د جمهوریت په دوره کې د بشری حقوقو حقونه تر پښو لاندې شوي او یا د بشریت ضد جنایتونه تر سره شوی دی ډیر ځلی د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو په شمول د بشری حقوقو مدافع سازمانونو د غږ اوچت کړی دی پریکړه لیکونه صادر کړی دی چې باید داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې لمخکنی یو هغه سره حساب وشي او د راتلونکو د بشری حقوقو د سرغړونو مخه ونیول شي. تاسو آیا خوشبین یاست چې دغه میکانیزم چې نن د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا پر موافقه وکړله دا به وکول شي چې دغه سی یو درون فشار رامنځته کړی د هغه خلاچ احساسیدله د غذای به ونیسي؟
مننه کوم اجازه راکړی نوې صاحب اول تاسو ته د رادیو ازادۍ ټولو اوریدونکو ته او هم د باس پټمنو ملمنو ته سلامونه او احترامات وړاندې کړم. او باید وایم چې زه د افغانستان د ملي لوی چتر چې هغه د څلوېښتو ګوندونو او مدني ټولنو او ملي شخصیتونو او کلتوري ټولنو یو ائتلاف ته دی غوي دی ویان په هیڅ لته سره خپل نظر شریکوم. دا چې نن د ملګرو ملتو د بشري حقوقو په حق باندې د افغانستان په تړاو باندې کومه فیصله وکړه او یو میکانیزم را منته کو دا خو یو شی اقدام دی. په دغه حق باندې کوایم چې په خو هم د افغانستان حقوق پوهان او لری جملې څخه پوهان د افغانستان نامتو حقوق پوهان روستار عثمان طریقي هم یو رساله لیکلی و او دا غشتن دین نورو شخصیتونو درلودلې او کړي ولې دا یو نیک اقدام دی. د افغانستان د حوادثو یا د پیښو په حق باید وایو چې همدغه ټول سیسی دي چې په افغانستان کې بشري حقوقونه انساني حقوقونه په بیرحمانه ډول باندې تر پښو لاندې کیږي او هغه نقص کیږي. د مثال په توګه دا خو یو واجب وس نه دی. همدغه شل کال د جمهوریت په دوران کې تاسو ته معلومه ده چې هغه فرخنده په ډیر بیرحمانه او ظالمانه توګه د همدغه جهادي کړیو لخوا او وژل شو. همدغه سی په کوایم په لاسګونو څه څه په سلګونو نوري شجنه په ولایاتو کې په ولسوالیو کې او په نورو ځایو کې متاسفانه تر شکنجه لاندې ولی او ظلم پی سوی دی. همدا اوس طالبان او د دوی دغه واکمنۍ سی دغه یو په افغانستان کې یو غیر مشروع واکمنی ده، یعنی له مشروعیت څخه د خلکو له باورونو څخه یې مشروعیت نه دی اخیستی او نړیوالې ټولنې په رسمیت باندې نه دی پیژندلې. دغه څه باندې څلور کاله کېږي چې د انساني حقوق لږې جملې څخه خصوصا د ښځینه یا د نجونو حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د مثال په توګه هغه دی د مکتبونو د تعلیم او تربیه د کار او د دوی په ګرځېدو باندې بندیزونه او همدارنګه د پوهنتونونو دروازې تر همدغه نن ورځې پورې تړلې دي. او دغه سي فرمانونه د شجینه او په حق باندې دوی صادروي چې هغه هیڅ د بشري حقوقو د هغه ډیکلریشن یا د هغه اعلامیې چې هغه په 1948 کال کې په 10 د دسمبر اعلان سوله او هغه د هیومن رائټس یونیورسل ډیکلریشن په نوم باندې یادېدله لیغو څخه دوی تخته کوي او هغه نه عملي کوي. دا ډیره لویه ستونزه ده. اوس چې د ملګرو ملتونو دغه میکانیزم را مسکړی دی زه فکر کوم چې دا ډیر ښه اقدام دی او امیدوار یم چې همدغه اقدام عملی بڼه غوړه کړي. ولې متاسفانه تر اوسه پورې هغه دی په افغانستان کې یوناما هم کوشش کوي او دغه چې د افغانستان د پیښو او حوادثو په حق لباندې ملګرو ملتونو ته راپورونه ورکوي او همدغه چې په ټولو نړیوالو سټیجونو باندې دا ویلي دي چې په افغانستان کې انساني حقوق لږې جملې څخه شذنه حقوق نقص کیږي او تر پښو لاندې کیږي. په شذو باندې سیستماتیک فشار دی او تر فشار لاندې دي د غوی په تګو راتګ باندې دي او په کار باندې دي او په هر څه باندې فشار دی. له تعلیم او تربیه څخه له پانتینی زده کړو څخه محرومی دی تر وسه پوری. دغه میکانیزم وکولای شي هغه پخوانی جګړه مار جنایتکاران دا ټول محکمې ته راکش کړي. دا خو ډیر شیخ دا دغه امید باندې چې دغه عملی بڼه غوړه کړي.
مننه ګران صاحب. اغلی کډوخیل، د دغه میکانیزم د حساب ورکونې د خپلواک میکانیزم دنده دا ده چې شواهد راټول کړي، مستند کړي او پراتونکو کې نړیوالو محکمو لپاره که هغه د عدالت محکمه ده یا د جرمونو نړیواله محکمه ده یا کوم بله محکمه که بیا جوړیږي پراتونکو کې نړیواله محکمه د افغانستان کې د بشریت ضد اعمالو یا د بشري حقونو د سرغړونو لپاره ځینې وختونه د یو هیواد لپاره ځانګړې محکمې هم جوړیږي. که دا جوړیږي د هغوی د دوسیو کار به ساده کوي. مګر خبره دلته ده چې د طالبانو په څه باندې څلور کلن واکمنی کې د بشري حقونو ځینې د دوی هغه تګلارې کاملا ښیي چې آیا کومې د بشري حقونو هغه اساسي حقوق تر پښو لاندې کوي. مخکې ګران صاحب هم اشاره ورته وکړله او ولی هم اشاره وکړله، اغلی ولی. خو آیا فکر نه کوي چې د شواهدو راټولول هم یو ګران کار دی؟ د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت اجازه نه لري چې افغانستان ته لاړ شي. دغه راز پر ځینو نورو بهر کې یا په نورو سازمانونو او بنسټونو د بشري حقونو یا نورو باندې استناد کوي.
معلوم دار طالبانو داسې یو حاکمیت رامنځته کړی چې په هر څه باندې محدودیتونه لګولي، خصوصا د بیان په ازادۍ باندې، په رسنیو باندې، خپل خبرنګارانو باندې، په مدني فعالانو باندې، همدارنګه غیر دولتي سازمانونو باندې، حتی مثلا ناستې یا د خلکو تجمع کنټرولوي. یعنی هر څه د دوی د نظارت لاندې نظر لاندې دي او هر یو زمي کوشش کوي چې هیڅ نوع معلومات د باندې ولاړ نشي. نو د دې څیړنې یا د دې تحقیق لپاره به دا ډېر یو اسانه کار نه وي، خورا ستونزه بلري، خو ناممکنه نه ده، ځکه چې د ټکنالوژي مسله ده. مثلا د سمارټ ټلیفونو یا د کمپیوټر د هر لارې نه کېدای شي زیات په دې کې مثلا مفید واقع شي. معلوم ده د طالبانو به مثلا هغه نظارت د دوی لاکلک شي یا لا سخت شي او زیاتو کسان به له ستونزو سره مخامخ شي، ځکه چې حتی موږ ولیدل چې د دوه درې ورځو لپاره انټرنټ دوی قطع کړ. د کولای شي چې دغه وی پی این او دا مسال په افغانستان کې قطع کړي تر څو پر وکړي زیاتره مسایل دوی کنټرول کړي او دوی پیدا کړي چې څوک د باندې کوم مسایل لیکوي یا مستند کوي. نو دا هغه ده، ځکه چې یو د طالبانو نه ده، ځکه چې خوشبختانه یعنې پخوانی مسایل هم چېدای شي د څېړنه کې شامل سي او زیات.
مګر هغه لیکړو خل فکر کوي چې آیا انګیزه به هغه پخوانی سرغړونی وي د تیر جمهوري نظام کې او که د اوسنۍ د طالبانو په دې څلور کلنه واکمنۍ کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا اړ ایستله چې دغسې یو د حساب ورکونې یو نړیوال میکانیزم رامنځته کړي. تیرو کلونو کې خو ډېره هڅه وشوه، جمهوریت کې ډېره هڅه وشوله، اما داسې یو جدي اقدام ونه شو. حتی آن د جرمونو نړیوالې محکمې هم دا وړاندیز وکړ په هغه وخت کې بنسودا چې باید د بشریت ضد جنایتونه وڅېړل شي، د جنګي جرمونو عاملین باید په نښه شي. خو هغه سره هم ځینې مخالفتونه وشول، په راس کې امریکا هم ورسره مخالفت وکړ او ډېر تحریمونه او په دې محکمې باندې ولګول. فکر کوي چې دغه اوس نن اقدام شوی دا د طالبانو دغه دوره رانغاړي؟
ګورې، اصلي فوکس یا اصلي شکایت چې اوس مثلا مدني فعالان یا د ښځو د حقونو فعالان، خو زیاتره د دوی هغه فوکس په د طالبانو په کړنه او په سختریزو پالیسیانو، یا هغه زیاتی چې د شکنجه یا بندیخانه هر څه چې په ولس باندې راوسته د دغې لپاره باید دوی پاسخ کوی سي اسناد جوړ شي، او تر څو پورې راتلونکي د دوی په خلاف باندې محاکمه کوه کارول شي. او په دې کې ګورې اشاره شوی چې پخوانی
هغه لیکلو خل خبره ده اوس که طالبان دغه حساب ورکوونکي بلل کیږي، پښتنه دا مطرح کیږي چې دا د تیرو شلو کلونو هغه د بشري حقونو ناقضین ولې له مجازاتو معاف دي؟
دغه خبر د وګورې په آی سی سی کې چې د چل کلن جمهوریت کې چې د بهرنیو اساکرو ظلمونه چې په افغان ولس باندې وکړه، یا په ځینې کورنیو په ځینې اشخاصو باندې معلمدار دغوی په مقابل، یا مثلا ځینې اشتباهات چې له امنیتي سکتور نه په افغانستان کې وشو، د دوی په وړاندې باندې په آی سی سی کې دغه قضیه پرانستل شوې وه. چې بیا وروسته مثلا چې د افغان دولت ویل چې دوی په دې کې خپل مثلا لاس په کار کېږي، نو بالاخره نظام هم تغییر ومنده او هر څه په ټپه باندې ودرېدلو. ځکه چې هغه حکومت چې تعهد کړی خو هغه له بینه لاړو، اوس راځو د طالبانو د کړنو په خاطر باندې. یعنې د افغانستان قضیه په آی سی سی یا د نړیوالو محکمې د جرایمو لپاره پاسیسی که یعنی پرسنل شوه ده، خو لکه نو وسنه فوکس صرف طالبان په کړنه باندې ده چې هغه دوی د بینلی قوانینو په خلاف کوي او د یو جرم کوي، او چې باید طالبان د پوړاند باندې باید جوابګوی اوسي. اما یو څه باید په یاد وساتو چې دا مربوط ده چې د واقعا بشري حقوقو فعالین، یا په مجموع کې هغه کسان چې واقعا په عدالت باندې باور لري، حتی کولای شي چې بیملي همدغه میکانیزم نه په استفاده له دنیا نه وغواړي چې دغه 50 کلن جرایم چې په افغانستان کې شوي دي حتی دغه څېړنه وشي. اما دا مربوط ده چې څومره واقعا موږ په همدې کې مثلا ولس همغږي کېږي، لاس یو کېږي، یو پر یو قوي لابي په کار دی. نو معلومدار هغه جرایم چې په د جمهوریت په وخت کې شوي، بیمللي اساکر په افغانستان کې موجود دي، مختلفو ممالکو امریکا یا غربي نړۍ په حد اعظمي کوشش وکړي چې دغه مخنیوي وکړي، ځکه چې دوی نه غواړي چې مثلا دوی لپاره کومه ستونزه جوړه شي. ګر چې مختلفو ممالکو اساکر چې کوم جنایت کړی خپل اعتراف وکړي، یا دوی په خلاف باندې شکایت وسوي، نو خپل هغه داخلي محاکمو کې دې ته رسیدګي کوي. اما مهمه هم ده چې مثلا دغه کار څومره واقعا د سره همکاري کېدلی شي، څومره اسناد سره ورته ورکول کېږي، یا مثلا څومره دغه میکانیزم د کولی شي چې یو ښه قوي سیاسي حمایت هم ولري او مالي حمایت هم ولري، تر څو پورې وکړی شي چې اسناد را جمع کړي، او هغه څوک چې دوی سره همکار پاتې کېږي د هغوی خوندیتوب مسله ډېره مهمه ده. همدارنګه ډېر مسونه میکانیزمونه چې د هغوی مثلا طالبان هغه پیدا نه کړي، یا د وګړو لپاره لاس ټینګ پیدا نه کړي، نو دا یو ډېر اسانه کار نه ده. نو دا به خورا ننګونه سره مخامخ یم د طالبانو دو طرف نه، او همدارنګه مثلا د سیاسي او مالي حمایت هم په دې مرحله کې ډېر اړین ده.
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څ باندې څلوېختو هیوادونو غړو هیوادونو د دې پریکړلې کار کلای کړی دی. د امپریکلیک په یو برخه کې ویل شوې دي چې د طالبانو لخوا هغه محدودیتونه چې په تیره د بشري حقوقو هغه هم په ځانګړي توګه د انجونو او خزو د حقوقو په برخه کې لګولې دي، د خزو پر زده کړې د خزو او نجونو پر زده کړې د غراست کار او نورو برخو کې پټولونه کې د فعال ګډون په برخه کې وای خای د همدغه چړونو په نتیجه کې کله شواهد راټولېږي اسناد راټولېږي مستند کیږي هغه د بشریت ضد جنایتونه وانګیرل شي غلی غلی ولی فکر کوي چې بل اخره به د کوم اعمال چې نن ورځ په افغانستان کې پر خزو یا په جنوب باندې د طالبانو د حکومت لخوا تطبیقیږي هغه د بشریت ضد جنایتونه وانګیرل شي دا غي استلاد چې ډیر قوي یو هغه ده یو عبارت ورکول کیږي د موضوع ته کسان د جنسیتی اپارټاید موضوع لري مطرحه د مختلفو بشري حقوقو د لخوانه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکون کی خو تر اوسه پورې د جنسیتی اپارټاید مسله لا ګونګه پاتې ده.
بالکل زما شخصي نظر زه یو مشکل لرم چې خپل اواز به تاسو اورم شخصي د
دا یو ستونزه ده چې موږ متاسفانه ګومان چې غږ کتاسو نه پوهیږم چې خپل کې ګوشکی او ری لګي غږ ټیټ کوي احتمال لري چې خپل غږ به توانه وري مهرباني
ما خپل ټول توڅکی چې په ځای هغه مو وکړلې خو بیا مې هم اوريدي خې گزاره به سره وکړم راځو چې تاسو سوال ته دا چې فرضاً دا کلینیک چې اوس د شوزو سره دنجونو سره دنجونو د ځاکل سره او د شوزو د محدودولو سره په ټولنه کې په وطن کې روان دي دا خبرې دا په لغوي شکل د بشريت ضد جنایت نسم بللای نو شو تعریفولای چې زما په نظر دی البته خدای چې موږ هغه حقوقي باندې ورکو چې په حقوقي شکل دا بیان شي چې دا د بشريت ضد جنایت دی نو دا هغه تعریف در هغه عبارت لاندې حتمل راولېږي دا ځکه چې دوی په حقوقي شکل دوی د فرضاً په یو دولتي او با صلاحيته فرمان سره نجونې د ځکه څخه محرومې کړي دي دا استاد په عموم کې البته په وطن کې تعلیم او تربیه وضعیت ډیر خراب دی د امکان د مکتبو البته هم ګلان نه ویشل کیږي خو مګر خبره دا ده چې دوی د فرمان او د قانون په واسطه سره نجونې د هغه څخه محروم کړي دي شه دي د کار څخه محروم کړي دي هغه د یل کې چې کار کوي په رسمي دوغه معاش وزره یا تزر افغاني کوي دي هر څونی شقه کار چې هر څونی مهم کار چې هم کوي معاش بیخی به اندازه ډیر څه د دې در نارینه وو یعنی دا ټول سخت شرایط سره دا در جنسیتي تبعیض لاندې هم را کېدل شي دغه شي محاکمه شي او در بشري ضد جنایتونو لاندې خو حتمان باید دغه شي محاکمه شي دا لغتونه چې اوس په استعمالیږي کفارن په اوله دوره کې ودی نه استعمالیدل دغه هغه وخت خلکو سره د تجربه و نه په پیدل دا د دې ظلمونه او دغه چې تاوتریخوالی چې په خلکو باندې تحمیلاوه خلکو سره نه ولده مګر اوس شل کال وروسته یا دغه وروسته د دغه دورې وروسته اوس خلکو ته بيدار دي یعنی په اوله پلاچ دي مکتبونه باندې خلکو د شي په نشي د هغه په مقابل کې اعتراض وکړي په دې خاطر چې دوی دغه منافق او شیطانی خبرې لاندې چې فرضاً در امر ثانی پور وتر لسول امر ثانی دا څلورم کال دی نو امر ثانی تعریف دې دغه څه تعریف کې چې د امر ثانی عموما په ساعتونو په ورکې نيسي یا ورځ یا هفته نو څلور کاله په ورکې نيسي امر ثانی نو دغه تعریفونه چې دوی تعریفوي کېدل چې موږ تاسو هم د بشريت ضد جنایتونه تعریف کو او دغه د بشريت ضد جنایت دی
بله آغلی ولی مننه ګران صاحب هم تاسو ته درجو دغه دې د عدالت د تامین موضوع په افغانستان کې ډیر یو پیچلی موضوع ګرځیدلی دا په دې پریکلیک هم ویل شوې دي چې دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې د افغانستان د وګړو لپاره عدالت تامین شي خو کله چې د عدالت تامین موضوع مطرح کیږي له زماني په لور تاسو څه ډول ارزوي آیا هم دغه د طالبانو دوره کې عدالت باید تامین شي د وګړو لپاره او که له هغه نه ور اخوا چې باندې انسلور لسیږي چې په افغانستان په جګړو کې ښکیل دي
مننه کوم نو شی زما نظر دا دی چې عدالت یا ټولنیز عدالت نه دا چې په افغانستان کې نقصه وي دا یا تطبیق شوی نه دا بلکې په سیمه ایز او نړیواله کچه باندې همدغه عدالت تر پښو لاندې شوی دا عدالت نه دی تطبیق شوی همدغه ستونزه ده چې په نړیواله ډیپلوماسي کې متاسفانه هغه قدرتونه چې عدالت دوی په ملګرو ملتونو کې دی خو وی خو یادوي، مثلا د ملګرو ملتونو د 1948 کال د 10 دسمبر د هیومن رائټس یونیورسل ډیکلریشن هم دوی امضا کړی دی، پاس کړی دی، ولې بیا هم په نړیواله کچه باندې همدغه عدالت نه دی تامین شوی؟
ګران صاحب، دغه د په افغانستان کې په لومړی د جمهوریت په لومړی کلونو کې د انتقالي عدالت موضوع ډیره ګرمه و، د بندې د موافقې له مخې باید په افغانستان کې وایي چې عدالت، انتقالي عدالت تامین شي. له پخوانیو جګړه مارانو چا چې د بشری ضد جرمونه ترسره کړي دي، بشري حقوقو یې نقص کړي دي، له هغو سره باید وایي حساب کتاب وشي. د هغه انتقالي عدالت موضوع هماسې شنډه شوله، خونسا شوله. ولې
و دا ستونزه ده نوري صاحب؟ دا خو هغه انتقالي عدالت یا د دولو ولغو هغه څوک چې په هغه وخت کې حاکمیت یې چلاولو یا حاکمیت د دوی په لاس کې ولو، هغه به هم دغه عدالت نه تطبیقاو او هغه به هم جنایتونه کول. خو دا د فرخوندې مثال ما مخکراو، هغه لغو سره یا له هغه افراد یا له هغه جګړمارو سره خو دغه د لوی لوی هغه څوک چې په قدرت کې ول دی غوی لاسول او هغه له زندان څخه هم خوشی سول. نو زما عرض دا دی چې په نړیواله کچه دا ستونزه ستو دی، او په افغانستان کې هم دغه چې په هغه وخت کې انتقالي عدالت تطبیق نشو، یا په همدغه د تاسو د پښتنې په جواب کې چې په همدغه څلور یا پنځه لسیزه کې چې په افغانستان کې بشري حقونه انساني حقونه تر پښو لاندې شوي دي، هغه نقصې دي په بیرحمانه ډول باندې. زه وایم چې هغه ټول جګړه مار، هغه چا چې ظلم کړی دی، هغه چا چې قتلونه کړی دي، هغه چا چې په انسانانو باندې، په شجنه باندې، دغه په هر نو حقوقو باندې ظلم کړی دی، هغه باید د عدالت محکمې ته راکش کړی شي. او په دغه کې مخکې شینکی کلو خیل خوري هم ورته اشاره وکوله، زه فکر کوم چې د افغانانو یا د مدني ټولنو یا د ټولو هغه څوک چې د بشري حقوقو مدافعین ځان بولي، یا مثلا د هغوی لپاره مبارزه کوي، یا د هغوی د تطبیق غوښتونکي دي، هغوی باید سره یو لاسي په دغه حق باندې. موږ په څلورم دي همدغه اکتوبر باندې په جرمنی کې یو نړیوال کانفرنس هم درلود، دغه د افغانستان د لوی ملي چتر تر رهبری لاندې ما خپل پکې ګډون کړی وو، او د انساني حقوقو او د غوی د تطبیق په حق باندې ډېرې ګټورې خبرې وشوې او پریکړلیک هم صادر شو.
خو ګران صاحب، د تاسو د ټولنې چې دغه اقدام کړی، همداسې په مختلفو هیوادونو کې اکثر همداسې غونډې جوړېږي له هیواد بهر، خو فکر کوئ چې بې اغېزې نه دي؟ تر څو چې له داخل د افغانستان نه یا داسې یو نړیوال ځواک پر طالبانو فشار رانوړي، یا له داخل نه دغه فشار رانوستل شي، دا کومه ګټه کوي داسې غونډې؟
و دا خبره دقیق ده نوري صاحب، چې تر اوسه پورې متاسفانه د دغو اغیز نه دی لیدل سوی، یا د هغوی د تطبیق نه دی معلوم سوی، یا همدغه بې اغیزه پاتې شوي دي. دغه ستونزه موجوده ده، خو دغه په دې پورې هم اړه لري چې افغانان باید سره یو لاسي، سره یو موټی شي، او ځینمن د ټولنیزو رسنیو له لارې همدغه شي، د ډله ییزو رسنیو له لارې غونډې وکوي، کانفرنسونه وکوي، د بشري حقونو د څار سازمان او همدغه شي نورو مدني، حقوقي او قانوني بنسټونو ته باید مراجعه وکړي په ټولو هیوادونو کې، او افغانان د غونډو له لارې، کاغذ د زوم له لارې، کدي نورو مظاهرو دغه حقوق له لارې باید دغه غږ د دنیاوالو غوژنو ته ورسوي. متاسفانه چې د دنیاوالو غوژنو هم کارنه دي، او د افغانانو دغه आवाज ناوري، په خپل ویني، او هغه وایي چې دغه حقونه نقص کیږي، ولی دا خپل ګټو پرنا کې هغه ډیپلوماسي او سیاستونه هغه سیمه او افغانستان کې تطبیقوي. دا مثالونه په منځنۍ شرق کې، په افغانستان کې، په اروپا کې دی خو یې خو موږ تاسو په سترګو باندې وینو. ترڅو چې دا قدرتونه د اجتماعي عدالت تطبیق لپاره صادقانه او په شفافه توګه باندې عمل ونه کوي، زه فکر کوم دا خبرې به د کاغذ په مخ باندې پاتې کیږي.
مننه د خزو د حقونو فعال او د افغانستان د پخواني ولسی جرګې غړي شنکې کډو خیل، د خزو د حقونو فعال غلې ولید، بشري حقونو فعال امیر محمد ګران زموږ میلمانه دي. هم د اوس د خبرونه زما حق دی په ژوندۍ بڼه اوري. د خزو د حقونو پر موضوع څرخی او په تیره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د نننی پریکړه لیک پر وړاندې کې دغه پریکړه لیک لمخې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د پیخو د څېړلو لپاره یو خپلواک نړیوال میکانیزم رامنځته کیږي. د ازادي راډیو لوی خبرتیا وروسته بیا هم دې بحث ته دوام ورکوو.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتوبات اجازه نه کوي او کدل ته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد، د سیاست، د اجتماع کله خپل خدای ورکړی دا د اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم ورسې ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لاره څخه ښځې کمرنګ کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
دا زما حق دی خبرونه او ریاغلی کډو خیل. تاسو ته به هم درزو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د نننی پریکړه لیک په اړه کرا شو دی خبرې ته چې څه باندې څلوېختو غړو هیوادونو دغه پریکړه لیک تصویب کړ. په داسې حال کې چې د طالبان حکومت تر اوسه له روسیې پرته کوم بل هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبان حکومت هڅه کوي چې له نړیوالو سره ډیپلوماتیکو اړیکو ته پراختیا ورکړي. د بهرنیو چارو وزیر هم موسکو ته روان دی. په موسکو کې په یو غونډه کې ګډون کوي، له هغه وروسته بیا هند ته ځي د څو ورځو لپاره او د سفر اجازه هم د ملګرو ملتونو هغه د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې ورکړې ده. په عین حال کې دغه د بشري حقونو د نقص په تیره بیا د ښځو او نجونو دا موضوع ډېر حاده ګرځېدلې ده. طالبان له خپلو هغو کړنو او اعمالو نه پشا کېږي، داسې نښې نښانې هم نه لیدل کېږي چې دوی به یوه ورځ د نجونو پر مخ د پوهنتون او د لوړو ماسې دروازې پرانیزي یا به دوی ته اجازه ورکړي چې په غیر دولتي ماسو کې کار وکړي، بلکې ورځ تر ورځ بل لیدل کېږي چې نور بندیزونه هم لګول کېږي. وروسته یوه بیلګه په ټول افغانستان کې د نوري فایبر د تیز انټرنیټ انټرنیټي شبکې د بندیدو یو بیلګه وه. د غرض ټلیفوني شبکې، مخابراتي شبکو بندیدلو چې طالبان وایي منکراتو ته د مخنیوي په هدف دا کار کړی دی، خو وروسته دغه بندیز بیرته واخیستل شو، بیرته هغه شبکو بیرته فعالیت پیل وکړ. یعنی همداسې دغه بندیزونه روان دي. فکر کوي چې بلاخره داسې یو واضح کاره نړیواله ټولنه به په دغه عمل سره یا نور له دې وروسته کوم بل داسې یو اقدام کوي طالبانو ته کاره پیغام ورکړي چې نور بس دی.
منتر په ملي ټولنه خو یا خپل دی وغوښتل او یا داسې د خپل وګړو د بینالمللي سازمانونو د فشار لاندې راغلی، یا د افغانانو د فعالیتونه او د بینالمللي ټولنې غوښتنې او د حمایت په نتیجه کې دغه پریکړه لیک دوی تصویب یې کړ، تایید یې کړ او ملاتړ یې وکړ. نو مهمه همدا ده چې څومره اوس عملي ګامونه د دې د پلي کېدلو لپاره اخیستل کېږي. څنګه چې ما وویلې سیاسي حمایت او مالی او تخنیکی حمایت ډیر مهمه ده، ځکه چې کومه امکانات ته برابر نه سي مستقي کسان اونګ مارل شي یو بیملي سازمان دې مشيونه کیه یا رهبری ونه کیه او مسؤلیت په غاړه وانه کړی. خو خو بیا خو صرف د کاغذ په مخ باندې ځینې کلمات پاتې کیږي. لومړی تاسو مثلا د عدالت انتقالي موضوع مطرح کړه چې مثلا ولې مثلا عملي نه شو، ځکه چې د بشر د حقونو مستقل کمیسیون پستا دغه اوازونه یا غوښتنې د قربانیانو راټول کړي مستند کړي، اما چون بیرته خپله افغانانو او په سیستم کې مغه چارواکي چې مسؤلیت د همدغه جرایم درلودو هغوی نه غوښته چې محکمه سي یا جوابګویه سي، خو بالاخره هغه ګزارش یا هغه راپور عملته خاموشه یا بسته پاتې شو. نو همدغه مهمه ده چې دا یو بین المللي سازمان د رهبري واخلي او دا مستقلانه او بېطرفانه څېړنه وکړي تر څو پورې خپله افغانی ډلې شامل نه وي چې مثلا ځینې ژبني تعصبات یا فکری اختلافات یا نور مسائل باعث دي شي چې مثلا استاد غلط جوړ شي. او همدارنګه په شل کلن جمهوریت کې چې مثلا ځینې جرائم واقع شوي دغه ټول هغه مسائل دي چې باید جوړ شي، متناد شي تر څو په راتلونکي کې د مغناطیسونو په خلاف باندې په بین المللي یا په محلي محاکمو کې د ریپورټ باید وکارول شي. اما مهمه هم دا ده چې اوس دغه ملکونه د دې د عملي کېدل لپاره کوم ګامونه اخلي او څومره هغه څوک چې د دې په وړاندې په خلاف درېږي، لکه مثلا امریکا یا روسیا یا نور ممالک، هغوی ته مثلا څنګه کولی شي جواب وایي یا هغوی معنی دې نسي چې دا چې دا عملی نشي. نو دا ما فکر کوم چې موږ وخت ضرورت لرو او وګورو چې په دې کې څومره بین المللي او منطقوي همکاري کوي.
مننه شنکی کړو خیل اغلی ولی، تاسو فکر کوئ د آیا سیاسي انګیزه شته ده د نړیوال ټولنې له لوري چې دغه میکانیزم چې غواړي رامنځته کړي د دې تر شا ودرېږي، د دې سیاسي ملاتړ وکړي، مالی ملاتړ وکړي، هغه چې اغلی ان کړو خیل یادونه وکړه؟
زه فکر کوم چې ملګرو ملتونو تصمیم یا کوم کار یا ګام چې اخلي داغه لپاره خو دی یو دلیل لري. په دغه دوره کې چې فرضاً د جمهوریت په دوره کې یا په دغه چیرو څلورو کلونو کې دلته سیاسي وضعیت ډېر تغیر کړی دی. تقریبا یو سل اتیا درجې بعض مسایلو تغیر کړی دي. نو که دلته کومه سیاسي انګیزه وی یا نه وی، فکر کوم چې د بشر د حقوقو نقص په هر حالت او در هر شرایط لاندې چې وي، دا د ملګرو ملتونو د یو د مشکلاتو څخه دی چې دوی په هغه باره کې عملي ګامونه واخلي، تصامیم ونیسي، غونډې جوړ کړي، خلک خبر کړي که د دوی خپل مستقیم سره د لاس نه کیږي، کېدلی شي چې دا غیر ملکونه دغه کې هغه وی سره موضوع کې راښکیل کی یا دغه کې شامل کی دغه دغه څخه مرسته واخی. نو زه فکر کوم چې د سیاسي انګیزه دلته ډیره مهمه وی، په دې خاطر چې د بشري حقوقو نقص په افغانستان کې واخیان دغه مرحله حالت اخیستی دي چې دلته باید یو څه وسی، یو قدم واخیستل شي. که څه هم یعنی دا که کدام چې نن مخته شوې دي، دا د اسناد راټولول، رجستر کول فرضاً او د طالبانو دغه د مطلق معافیت چې اوس دی لري، یعنی دوی هیڅ چاته هیڅ رقم جواب کوی نه دي، دغه د ریس کوم زور ول دي. خو بیا هم یعنی رات کدام دی، رات بدلون دی په دغه اخیرو کلونو کې چې فرضاً دوی بخي یا کتاز دي د میدان هر تصمیم چې نیسي، هر پالیسی چې کوي، هر نن دغه کارونه بشر زه تصامیم چې نيسته، بشر د حقوقو زه تصامیم، د ښځو د حقوقو زه تصامیم چې نيسته، هیڅوک نيسته چې دی جوابګوي وګړي. دغه قانون په اساس که څه هم فکر کوم چې د طالبانو وکړم ته کوچنی ګام دی، خو بیا هم دا چې د حق رسمن سره ولري چې د دې په مقابل کې د دې جنایت رجستر شي او د هغه رجستر او دوسیو په اساس دې راوغوښتل شي او محکمې ته دا غټ ګام دی. او مخکې ما په اساس مجلس کې اوریدل چې کدا درسي ته د امریکاونکو اداره اوسه جوړ شي، زه فکر کوم چې دا ګام یا دا صلاحیت د اوسنی ریچارډ بنټ په وظایفو کې د وظایفو څخه اوس یو اړخ بلل شوی دی، یعنی د وظایف د افغانستان د مسولیت دغه کې دغه یو اړخ دی چې دی باید دا کارونه مختبوز او د مسولیتو ماموریت هم د یو کال لپاره تمدید شو. فکر کوم چې یو د دلیل څخه دا هو
مننه غلی ولی ګران صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه د افغانستان لپاره د حساب ورکونې د میکانیزم یو اړخ اوس حاکم رژیم دی، طالبان دی؟ فکر کوئ چې د دوی دغه وروستیو څه باندې څلورو کلونو کړو وړو ته په پام سره دوی به چاته حساب ورکړي؟
زما په باور باندې نوري صاحب چې طالبان خو له هر څه انکار کوي او هغوی دې ته آماده نه دي. هغوی وایي زموږ واکمني قانوني ده، موږ د شریعت یا د تیولوژي په رڼا کې هغه دی حاکمیت کوو او موږ ته خلکو رایه راکړې ده او موږ فتحې مبین حاصله کړې ده په افغانستان کې، چې دا صحیح نه دی. دا خو موږ او تاسو د دغو ټولو شواهدو د دغو څو لسیزو د حوادثو د جنگ جګړو شاهدان یو، چې دلته مثلا په اتیاومه لسیزه کې جګړې ولې، هغه د چا لخوا وې، چا تمویل کولې، چا ټریننګ ورکاو، او بیا وروسته لږه نه د هغه حاکمیت چې له منځه ولاړ، بیا دغه د تنظیمي کړیو حاکمیت رامنځته شو، چې هغه هم د نواز شریف او د ضیاء الحق زوی اعجاز الحق او د آی اس آی دغه وخت رئیس تورن جنرال ناصر جاوید بالو که جاوید ناصر ولو مالیدلی ولو، هغوی کابل ته بدرګه کړل او په تخت کېنول، او بیا وروسته لږه د طالبانو تحریک چې رامنځته شو، هغه د بېنظیر بوټو خبرې چې دا چا رامنځته کړل او دا پروژه څنګه په مخ تلله، نو دغه ټول حوادث زموږ او تاسو د سترګو وړاندې تیر شوي دي. او دا چې د افغانستان په پیشو کې متاسفانه بهرني لاس استخباراتي کړی د سیمې هیوادونه یا استخبارات او همدارنګه خصوصا د پاکستان پوځي استبلیشمنت او استخبارات یا د ایران او ځینې نور دوی مداخلې کوي، او دغه طالبان خو اوس چې رامنځته شوي دي یا رامنځته یې کړل او اوس حاکمیت چلوي، زه فکر کوم دا حاکمیت خو قانوني نه ده، د قانون په خلا کې دوی حاکمیت چلوي او د دوی یوازې یوازې زور په دغه باندې داسې په ښځو باندې دوی ظلم وکړي، هغه په سیستماتیک ډول باندې له خپلو انساني حقونو څخه بې برخې کړي او دغه فرمانونه په دغه حق باندې صادر کړی. همدغه د انټرنیټ د بندولو مثال تاسو اشاره ورته وکوله، نو اوس نړۍ وګوره او بیا د دوی دغه اقدامات وګوره. هغه د لایق صاحب یو شعر ده، وایي دا ساده پښتانه ګوره تربنی که زه د زړه وینې پرې خورم دوی دښمني که، خلک وختو وستورو او سپږمۍ ته دی لا دوو میژو ته ناسته او شپني که، نو دوی باید د یوویشتمې پېړۍ د مقتضیاتو سره او د دغه ډیجیټل ټکنالوژۍ د پرمختګ په نظر نیولو سره دوی باید عمل وکړي، ښځو ته حق حقوق ورکړي، انساني حقوق ورکړي، ځوانانو ته ټولو ته د کار فرصتونه باید برابر کړي چې تر اوسه پورې نه دي برابر او دوی په تیښته کې دي. دوی متاسفانه له دغه دا پریکړه لیک هم سه ملګرو ملتو صادر کړی ده، د هیومن رایټس واچ سازمان دغه به هم وایي چې نه دا صحیح نه ده او دا ټول حقونه موږ ورکوو، او د دوی لپاره همغه څه دي چې دوی وایي اسلام په چوکاټ کې موږ دا حق لرو چې دغه وکړو.
مننه ګران صاحب. اغلی انکړو خیل، د دې بشري حقوقو موضوع ته اکثرا د سی او د بهرنۍ پدیدې رنگ ورکول کیږي، ځینې ورسره ډېر د کلمې سره حساس دي، خو کراشو د افغاني ټولنې خپل غته اوس نړیوال لو دغه میکانیزم ممکن په افغانستان کې د بشري حقوقو د تامین لپاره یو ښه اقدام وي، خو اکثرا ورسره زیدیت خودل کیږي په تیر بیا د حاکم رژیم د حاکم نظام لوري. خدا د افغان ولس یو غوښتنه هم ده، تر ټولو ډیر زپل شوی هم دغه افغان خزه ده، افغان انجلی ده، چې له ډیر وغه ابتدایي حقونو څخه اوس دوی محرومی دي. دغه اوس که مثلا دوی دغه سی یو اقدام اوري یعنی دوی څومره هله من کېدای شي چې دا به دوی په ورځنی ژوند کې کوم مثبت تغییر راولي، هغه محدودیتونه چې په دوی باندې لګول شوی هغه بل لري شي؟ یعنی ستر قرباني په افغانستان کې خزه اونجلې ده.
معلوم ده افغان مېرمن لپاره د یو خزیره ده چې دنیا افغان مېرمن دیا نه ده وستلې، دا یو ستر زیره ده د افغانانو د مېرمن لپاره. دا سه مثلا طالبان یا ځینې مستبد انسانان په شخصي شکل باندې هم په افغان مېرمن په حقونو باندې شتیرای کړی او نقص کړی، دا نوې خبره نه ده، بلکې دا همیشه متاسفانه د افغان په ټول د تاریخ په افغانستان کې په مختلفو دورو کې افغان مېرمن او سره مخ شوې ده. خو په اوسنی وضعیت کې په بدترین شکل باندې افغان مېرمن دا وضعیت تجربه کوي. دا باید په یاد وساتو چې په صدر اسلام کې کوم حقونه چې افغان مېرمن ته ورکړل شوي، مسلمان مېرمن ته په ټول مسایلو کې د نارینه سره برابر شریک وی، فعال وی، حضور درلودل، لبیات نیولی او تر په قوانینو جوړولو کې، په فتوا ورکولو کې، په مختلفو سیاسي دریځونو کې، تر څو پورې چې د امویانو وخت راځي او یو ځل بیا چې خلافت ختمیږي او استبدادي نظامونه رامنځته کیږي، دې لپاره چې ښځې همیشه باجراته وي، غږونه اوچاتو او د ظلم په وړاندې درېدلو، همدې لپاره چې دغه مشکل د وخت سلاطین نظام نه لري کې، نو ښځې له ټولنې نه په مختلفو بهانو باندې حذف کړي، چې اوسنی حالت هم عین شکل ده چې دا هیڅ نه دیني توجیه لري او نه فرهنګي توجیه لري. دا فقط هغه خودکامه وضعیت ده د حکومتونه چې فکر کوي چې د ښځو حذفول په دې کې دوی کولی شي چې خپل سیاست ته دوام ورکړي یا حاکمیت ته دوام ورکړي. هم زه فکر کوم چې وخت را رسېدلی چې طالبان هم دې موضوع ته متوجه اوسېږي چې که هر څومره چې ظلم او زیاتی وکړي، دوی په وړاندې به مستند کېږي او په راتلونکي کې که چېرې دوی په بیا واک نه وي، دوی به حتماً د دغه مسایلو ته جوابګو اوسېږي. نو بهتره دا ده چې په خپلو کړنو باندې تجدید نظر وکړي او د داسې میکانیزمونو ایجادول، زه فکر کوم شاید هم سبب د دې شي چې نور دا رقم خودسره زیاتی چې د ښځو په حقونو باندې کېږي، کېدای شي د طالبان حاکمیت دغه نه ډډه وکړي او متوجه شي چې دنیا راپسې سند کوي او یو ورځ به د دې کړنو په مقابل کې به زه جوابګوی اوسېږم. فکر کوم چې کېدای شي هم د طالبان په کړنو باندې مثبت تاثیر وکړي او هم د افغان مېرمنو لپاره یو زیری امیدواري چې کېدای شي دوی په ځوان کې یو څه ناڅه بدلون راشي.
مننه اغلی کړو خیل. اغلی ولی همداش شیبه چې یو ځوان انجلۍ چې له لوړو زده کړو څخه پاتې شوې ده یا له کاره منه شوې ده، دغه سي اوري چې د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا د دوی د حقوقو د تامین لپاره غږ وچت کړی، څومره خوشبینه کېدای شي چې دا به یو مثبت بدلون راولي د دوی په ژوند کې؟
البته زه فکر کوم چې په اوسنی شرایطو کې هغه ځوانان چې د جنۍ او د شپږم سن فرصت چې د رسمان په فرمان سره د تعلیم څخه د غسیوي دي باندې سیوي دي، هر کوچنی بدلون، هر کوچنی خبره، هر کوچنی فیصله ودوی ته د یو نوې روشنايي امید ورکوي، دوی ته د ژوند امید ورکوي او دوی دا فکر کوم چې دا احساس کوي چې یا هغه بهرنیشه افغانان یا حتی افغانان چې په داخل د وطن کې ژوند کوي، هم د دوی دغه وضعیت، دغه رکتبار وضعیت چې دوی ژوند کوي، د دوی دغه بدلون لپاره خلک په اختیاري کوشش کوي. نو تاسو فکر کوم چې ودی ته که څو هم ډیر کوچنی کار دی، خو مقصد دوی باید دغه پریکړه لیکي او دغه پریکړه په ماهیت ډیر سم او اساسي پوسی چې خدای مکر دې ته کاذب هیله ورنکول چې دوی به ډیر فکر کوي چې وکړي چې فرضاً دوی مکتبونه به شروع کړي، کارونه به شروع کړي، دا چې دغه پریکړلیک حقیقي ماهیت ودی ته تشریح شي او دوی به پوسی چې دا داسې یو میکانیزم دی چې فرضاً دلته راجستر او دغه جنایتونو ثبتېدل دي، دا د دې په مقابل کې چې دغه جنایت ترسره کیږي، چې دوی په زور او جبر په تحمیلي شکل په کورونو باندې ناست دي او یو ډیر نامعلومه راتلونکي ته نامعلومه راتلونکي او ټول راتلونکي ودی ته منتظر ده د دغه جنایت سختي نو دغه په څنګه کې تاسو چې دا رقم کدام واخستل شو ملګر ملتونو دا کدام واخستي دا څه کدام دي هر حال کې موږ په ګټل دي خو اګه خبره ده چې حقیقت ودی تور څه چې ماهیت دغه پریکټ کوم دی باید په پوښي او دا چې ودی ته امید هیلو کوي دا واځي خبره
مننه کور ودان نور وخت نه لرو خبرونه مخ په ختمېدو ده د زما حق دی خبرونه و لتاسو ټول ملمنو مننه د خزو د حقوقو فعال او د افغانستان په خوانی ولسی جرګې غړي شین کې کړو خیل د خزو د حقوقو فعال غلې ولید بشری حقوقو فعال امیر محمد ګرانچ په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ
افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے سم جنتا نستان دے وطن سم جنتا نستان دے وطن
دازما حق دای
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر ارخیص معلوماتي بس د خبرونه د دوشنبه پورس
د مخام لو تر اتوبجو پاج وندې پړه ل ازادي رادیو واوري